ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونې اورئ. زه عصمت څاروان یم. په دې خپرونې کې به واورئ چې په کندهار کې دیني عالمانو د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. نن د ولسمشرۍ 15 نور کاندیدان مناظره کوي. د دې مناظرې او د پرونی مناظرې په اړه هم راپور لرو. د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسمشرۍ له یوه کاندید داود سلطان زوی سره ځانګړې مرکه خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ په نننۍ مناظره کې اشرف غنی احمد زید، زلمی رسول، هدایت امین ارسلا، عبدالقیوم کرزی او محمد نادر نعیم برخه اخلي. د ملي مناظره ازادي رادیو او ملي ټلویزیون خبروي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید پرون په کندهار کې د کرنې او ټکنالوژي پوهنتون په پرانیسته کې ویل چې هیواد غواړي د افغانستان پوځ ته ترخي الوتکې ورکړي. او نړیوال استازي لختر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسولې. اوس هم پوره خبرونه. ازادي رادیو نن د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د جمهوري ریاست لزینو پاتې کاندیدانو سره دویمه مناظره خبروي. ګډونوال به اشرف غنی احمد زای، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم وي. دغه مناظره هم له ازادي رادیو اوریدلی او د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري کتلی شئ. په پرونۍ مناظره کې د ولسمشرۍ څلورو کاندیدانو خپل پروګرامونه تشریح کړل او ځینې ژمنې وکړې. داود سلطان زوی، قطب الدین هلال، محمد شفیق، ګل آغا شیرزي او عبدالرحیم وردک د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو او د ښځو د حقونو پر خوندي توب هم خبري وکړي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د بټیکوټ په عملیاتو کې یو لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د کمانډو ځواکونو د لمړی لیوا مطبوعاتي مسؤل احمد جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل په بټیکوټ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد د افغان خاصو ځواکونو لخوا د عملیات پرون پیل شوي چې نن هم دوام لري. ښاغلی سلیم وویل د بټیکوټ په چاردهي سیمه کې پرون یو لس وسلوال مخالفین د دوی په عملیاتو کې وژل شوي او یو اندازه جنگي مهمات هم ترلاسه شوي دي. اخوا طالب بویاند زبیح الله مجاهد د خپل وو ملګرو وژنه او د دوه جوب لیدل تایید کړي خو ادعا کړي چې افغان ځوکونو ته هم مرګ جوب لا اړولې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد غواړي د افغانستان پوځ ته ترخي الوتکې ورکړي. سلمان خورشید چې پرونی په کندهار کې له افغان ولسمشر حامد کرزی او د کابینې لزینو وزیرانو سره یو ځای د هند په مالی مرسته یو جوړ شوی پوهنتون پرانیست، هند ته تر تک مخکې دا خبره وکړه. دوی ویل موږ به افغان پوځیانو ته ترخي الوتکې ورکړو او ډیر ژر به یې تجهیز کړو. دا نه دی ویل شوی چې هند به دغه ترخي الوتکې کله افغانستان ته ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د افغان پوځ ستاینه وکړه او ویل چې د ظرفیت په لوړو لوکی هند هم برخه اخیسته ده. د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په بمی چاودنه کې وژل شو. د ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د وژل شوی سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. د دې سره پروانه میلادي میاشت کې په افغانستان کې د وژل شوی بهرنیو پوځیانو شمیر 15 ته ورسید. د سیمې اونړی خبرونه للیګې د میورست وړاندې کیږي. بیا هم خرغلی. نړیوال استازي لختر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسولې. د سولې په دوه خبرو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی. پرونی خبرو تر نیم ساعت لږه موده دوام وکړ او د دې خبرو درتلونکو پړاوونو په اړه شکونه پر ځای پریښودل. ابراهیمی یو کانفرنس ته وویل چې د خبرو د بل پړاو پیشنهاد یې وکړ چې په سوریه کې به د تاوتریخوالي پر ختمولو او د انتقالي حکومت پر تشکیل متمرکز وي. خو د ده په خبر چې د ولسمشر بشار اسد حکومت دغه پیشنهاد رد کړ. د ملګرو ملتونو لپاره د سوریې سفیر بشار جعفری په جنیوا کې د اوازې رد کړې چې دا خبرې دې په ټپه درېدلې وي.
نو نو وی ویل بی بک. وی آر کمیټډ.
دوی وی نه موږ به بیرته راځو. ژمن یو چې د خپل خلکو په ګټه به کار کوو. د وینې تویدنې مخه بنیسو او د ټیروریزم په وړاندې به جنګیږو. د جنیوا له پلاغي سره سم به د سولې داسې یو حل مومو چې د سوریې خلکو ته د منلو وړ وي. موږ کوم ستونزه نه لرو. لا هم په خبرو بوخت یو. موږ نه دی ویلي چې ناکام شوی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جمعې پر ورځ ویلي واشنگتن د منځګړیتوب پر داسې اقداماتو غور کوي چې د سوریې پر حکومت فشار راولي او په دې هیواد کې بشري وضعیت ښه کوي. هغه حکومت مخالفه اعتراض کوونکي چې د اوکراین د مرکز کیف ښار حکومتي دفترونه د څه باندې دوه میاشتې په مخه نیولي وایي چې د ودانیو کنټرول باندې سهار حکومت ته وسپاري. په ودانۍ کې د اعتراض کوونکو مشرانو د ازادي راډیو یوکرایني څانګې ته وویل وروسته له دې چې چارواکو په کیف کې ټول بندي اعتراض کوونکي خوشې کړل، دوی د ښه نیت د ښودلو په دود له ودانۍ وځي. بیا هم له یوکراین څخه، د یوکراین مخالف فعال چې تېره میاشت تر شکنجې او نیول کېدو وروسته جرمني ته تللی وای، ښایي په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه وکړي. د میترو بولاتوف په جنوري کې لا درکه شوی و چې څه باندې یوه اونۍ وروسته پیدا شو چې په سختۍ سره ډبول شوی او د ښۍ غوږ یوه برخه یې پرې شوې وه. ده په برلین کې د خبرو پر مهال وویل درملنه یې روانه ده او یوکراین ته نشي ستنېدلی ځکه د چارواکو لخوا ورباندې جنایي تورونه لګول شوي دي. بولاتوف زیاته کړه غواړي هېواد یې خپلواک وي. دوی زما وضعیت او د کورنۍ خوندیتوب ما ډېر بیروي، دا چې ولې په یوکراین کې دغه وضعیت روان دی او ولې زه دلته په جرمني کې یم او درملنه مې کېږي. یو عمده دلیل یې دا دی چې زه او ګڼ نور فعالان دا غواړو چې یوکراین یو خپلواک هېواد وي. ماشومان مو په یو خپلواک هېواد کې لویان شي او موږ غواړو پر خپل هېواد وویاړو. بولاتوف وایي فکر کوي چې یوه روسي پلوه ډله یې په نیولو کې لاس لري. چینایي فلم تور سکاره نازک کنګل د برلین د فلم فیسټیوال تر ټولو لوړه جایزه یعنی طلایي ایګ وګاټه. د فلم ته چې دیاو یینان ډایرکټ کړی پرون تر ټولو د ښه تصویر میډال ورکړی شو. د چین لیاو فان ته په دغه فلم کې د یو پخواني پولیس په توګه د ښه رول د لوبولو په خاطر د سپینو ایګ جایزه ورکړی شوه. تر ټولو د ښې ښځینه لوبغاړې جایزه جاپانی هنرمندې هارو کیروکی ترلاسه کړه او تر ټولو د ښې ډایرکټرۍ جایزه د امریکا ریچارډ لینکلیټر ته ورکړی شوه. او د مونټینیګرو د پلازمینې پودوګوریتسا پولیسو د سرګونو حکومت ضد مظاهره چانو د خبرولو لپاره لوخ کې بهونکې غاز او بیسدونکو نارنجکو کار واخیست. دغه مظاهره چیان چې پر پولیسو د ډبرو گزارونه کول د صدر اعظم میلو دوکانویچ استعفا غوړي چې لډیر مدیر هيسي په واکې ده. مظاهره چانو د دوکانویچ پر حکومت تور پوری کړ چې په اداري فساد کې ښکیل ده، بیکاری پکې زیاته ده او اقتصادي مدیریت یې سم نه ده. په پرونی مظاهره کې ګڼ پولیس او مظاهره چان ټپین شوي هم دي او لکتر لګه لستنه مظاهره چان نیو ول شوی دی. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
لاس پجیاو ودق کشوی د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې واغري. نن د ولسمشې پنځه نور کاندیدان مناظره کوي.
ډېر افسلو پورې او موږ ډېر ستې نه زده کړه او موږ د کاندیدان د پلانونه خبر شو. موږ اوس پوهېږو چې چاته رایه ورکوي.
د پرونۍ مناظرې په اړه مو د یوه د مناظرې د یوه اورېدونکي څرګ نظر واورېدو. په کندهار کې دینی عالمانو د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل. افغانستان ته د ملګرو ملتو د سرمشي د سیاسي مرستې له سفر وروسته په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر ویاند وایي.
ملګري ملتونه بعد بیا هم یو نږدې د اتکا وړ او مخلص شریک د افغانستان لپاره پات شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس له کاندیدانو وغوښتل.
لطفا په خپل کمپاین کې هغه دینی او افغاني اخلاق خبریات کوي خو د انتخاباتو حقوقي نظام ته جدن توجه کوي.
د ولسمشر له کاندید داوود سلطان زوی سره ځانګړی مرکه لرو. د غراز ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. ازادي رادیو نن مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د جمهوری ریاست له پنځو کاندیدانو سره دوهمه مناظره خپروي. دا مناظره چې د ملي رادیو تلویزیون په همکارۍ جوړی شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم کتلی او همې اوریدلی شي. په پرونۍ مناظره کې د ولسمشر څلورو کاندیدانو خپل پروګرامونه تشریح کړل او ځینې ژمنې یې وکړې. داوود سلطان زوی، قطب الدین هلال، محمد شفیق ګلاغا شیرزی او عبدالرحیم مردک د ملي دو د پیاوړتیا پر لارو چارو او د شزو د حقونو په خوندیتوب هم خبري وکړي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور حل درکړي.
د جمهوریت ریاست د یوولو سو کاندیدانو له جملې څلور هغو د شامې پورز د ازادي رادیو او ملي رادیو ټلویزیون په ګډه ملي مناظره کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو او د شوزو د حقونو پر خوندیتوب خبري وکړي. داود سلطان زوی ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره به له وسلوالو طالبانو سره مذاکرې وکړي. دوی وویل چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله د بې ثباتۍ اصلي علت دی.
افغانستان در بن تقسیم شد.
دی وی چې افغانستان د جنگي غنیمت په توګه په بن کې وویشل سو. د افغانستان جهاد او خلک ګراو سول. موږ به په دې هیواد کې داسې لیدلوري رامنځته کړی چې مبتکر او مدبر وي او خلکو ته د راتلونکي تصویر ورکړي.
رسم بکنه.
د ننګرهار پخوانی ولی محمد شفیق ګلاغا شیرزی ویل له به طرفه کسانو به یو جرګګی تشکیل کړي چې ملایان، دینی عالمان، پوهان او قومي مشران به یې غړي وي او دغه اورګان به د سولې خبرې پر مخ بیایي.
زاله په کامیاب کړم جرګګی ورته جوړوم په خپل به د طالبانو سره په خپل مملکت کې زه د سولې خبرې کوم.
د جمهوری ریاست کاندیدانو په دې مناظره کې پر دې هم خبرې وکړي چې آیا د افغانستان ملي اردو دي اجیره یا استخدامی پاتسي کدي د مکلفیت دوره جبري سي. د دفاع پخوانی وزیر او د ولسمشری کاندید عبدالرحیم ورده ګویل دا یو ګډ سیستم ورته د منلو وړ دی چې پر اساس یې د عسکري اجباري دوره هم شامل وي. خدای وایي چې استخدامی او اجیره اردو ښه نتیجه ورکوي.
مزایای اردو عجیب به مراتب زیادتر است.
د اجیری اردو ګټي خورا زیاتې لګښتونه کم دي. افغانستان د اوس په څیر پخوا کوم مسلکي اردو نه درلوده چې لانګیزې برخمنې وي. کله دې پوز نیمګړتیاوي پرسي دا ثابتول سم چې کول سي د هیواد دفاع وکړي. د کاندیدانو د شوزو د حقونو په اړه هم پوښتنه وسوه. څلور وړو تایید کړه چې په دې برخه کې باید هڅې وسی خو د دوی ترمنځ د اقداماتو د څرنګوالي په برخه کې اختلافات و. داود سلطان زوی وویل د قانون حاکمیت به بشری او د شوزو حقونو ته درناوی یقیني کړي. بل کاندید قطب الدین هلال وویل په ټولنه کې باید د شوزو رول د شریعت په حدودو کې وي.
خ ډاکټرم کېدای شي او خ استادم کېدای شي خ انجینرم کېدای شي په سیاست کې هم ګډون کولای شي ظرفیتونو مطابق او خزه په کابینه کې خزه اشتراک لري. ټولنه کې باید خزه خپل حقوق ترلاسه کړي خو شرعي حدود باید مراعات کړي.
د ولسمشری د کاندیدانو دغه مناظره چې د ملي رادیو ټلویزیون په همکاري جوړه شوې نن به هم دوام کوي. د جمهوری ریاست ځینې پاتې کاندیدان به د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې په دې مناظره کې خپل پروګرامونه تشریح کوي او پوښتنو ته به ځوابونه وایي.
بلې، لکه څنګه چې صالح محمد صالح ورته اشاره وکړه نن هم د یو شمېر کاندیدانو مناظره ده. په نننۍ مناظره کې به اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم ګډون وکړي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر می خواهید بدانید که کلام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پرون د آزادۍ رادیو او ملي تلویزیون څخه خپره شوې مناظره ولیدله او نن هم انتظار باسي چې د دې مناظرې پاته برخه چې نور کاندیدان به پکې ګډون وکړي وګوري. له پکتیا څخه د آزادۍ رادیو د خبریال داود تپان راپور واوري.
د ازادي رادیو او ملي رادیو ټلویزیون څخه د خبرېدونکو ملي مناظره د لومړی برخې په اړه د پکتیا اوسیدونکو ښه نظر لري او وایي چې له دغه مناظره ډیره استفاده کړي او په دې خوشاله دي چې دغه مناظره په ټولو غرنۍ سیمو کې هم اوریدل شوې ده. دوی وایي چې د پکتیا اکثریت سیمې غرنۍ دي چې هلته ټلویزیون او ایف ایم رادیوګانې بېخي کار نه کوي او یوازې د ازادي رادیو له لارې خلک له مهمو مسایلو خبرېږي. نو دغه مناظره هم د ډیرو لرو پرتو غرنۍ سیمو خلکو د ذهنیت په بدلولو کې ډیر رول لرلی. دا پکتیا اوسیدونکو وایي چې د امدیا ورته نور مناظرو په اوریدو سره به دوی په دې وتوانیږي چې د راتلونکي ولسمشر ټاکنه وکړي.
زه محمد داود گردیس خار یو تن اوسیدون کما او مناظره خو چار سنگوی دی یقینا دی ټول خلکو په ګټه دی ځکه دلته اکثره خلک دی چې هغه بعضی خلک دی چې هغه بے سوا دی غو نه پویږي چې دوی چاته رای ورکي او څنګه رای وکي. نو دا مناظره ځکه ډیره پیدا منی دی چې دوی د کاندیدانو غږ واوري او دی غو پلانونه واوري چې غو راتلونکي کې څه واړي افغانستان د پاره وکي. دا یقینا دی خلکو په ګټه دی.
اسد الله احمد زایم د پکتیا ولایت مرکز گردیز یو تن اوسیدون کما لکه څنګه سه د کاندیدان ترمنځ کوم مناظره وشوله د ازادي راډیو لخوا ډیر په زړه پورې او موږ ډیر څه ته نږدې کړل او موږ د کاندیدانو د پلانونو خبر شو. موږ اوس پوهېږو چې چاته رای ورکو ادي پلان ټول موږ په ښه ډول باندې واورېدل او همدارنګه د ازادي راډیو شته یوازینی راډیو چې په افغانستان په ګوټ ګوټ کې اورېدل کېږي او ډېر زیات خلک دې نه خبرېږي او لوړ او زور او په غرو کې هر څوک دې څخه استفاده کولی شي او اورېدلی شي.
دغه خلک که څه هم په مناظره خوښي څرګندوي خو ځینې داسې کسان هم شته چې غوښتنه کوي وایي که د دوو یا درې مخکښو کاندیدانو سره مناظرې جوړې شي او یو یو خپل پلانونه تشریح کړي او یو د بل په پلان نیوکې وکړي دا به لا هم د خلکو په ذهنونو روښانه کولو کې ډېر رول ولوبوي.
اجمل مسعود زیم دی پکتیا ولایت ګرځیز څخه. د کومې مناظرې چې دلته په افغانستان کې نن سبا کېږي دا ډېرې ګټورې دي او که یو کار وسي د نور نړۍ په شان د ډېرو په ځای د دو نفرو ترمنځ به مناظره وسي یو بل په پلانونو به نیوکې وکړي او خلک به هم غوږ ورته ونیسي دا هم ګټه کوي. خو که د دو کاندیدانو ترمنځ داسې مناظرې جوړې شي دا به ډېره ګټه ورسوي.
په پکتیا کې د مدني ټولنو فعالانو هم تېره ورځ دغه مناظره تعقیب کړې. وایي چې د دې مناظرې پایلې ورته مثبتې ښکاري او خلک به له دې لارې په دې وپوهېږي چې د هېواد راتلونکي لپاره چا ته رایه ورکړي. ډاکټر عبدالهادي اماس وایي چې له دې لارې به خلک په دې وپوهېږي چې څوک د دې وړتیا لري چې د افغانستان ولسمشر شي.
په لومړي سر کې خو د ازادۍ راډیو نه ډېره زیاته مننه چې داسې ګټورې او معلوماتي مناظرې چې هغه زموږ د افغانستان د ولس خاص او ځانګړې اړتیا ده او پوهونې لپاره یو ډېره زیاته مهمه وسیله ځکه ده چې ازادي راډیو د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې اورېدل کېږي. په ډېر لرې پرتو سیمو کې هم اورېدل کېږي چې هلته خلک تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو دا داسې یو وسیله ده چې له دې وسیلې لارې افغانان کولی شي چې دوی ته یو ښه رهبري او یو ښه لارښوونه وسي تر څو راتلونکي ولسمشر دوی وپېژني چې د هغوی د تګلارو له مخې چې کوم یو ولسمشر د افغانستان دغه بحران ته نجات ورکولی سي او همغه ته بیا دوی خپل رای ورکي او د خپل ارادي تمثیل وکي او په واقعي شکل سره هغه مسؤلیت چې د دوی په اوږو باندې بار دغه په سي شکل باندې ادا کړي.
دا ملي مناظره چې په دوو برخو ویشل شوې وه یوه برخه یې تېره ورځ په ژوندۍ بڼه خپره شوه او یوه برخه به نن ورځ له څلور بجو وروسته د ازادۍ راډیو په څپو او ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېږي. داود تپان ازادۍ راډیو پکتیا.
د کندهار ښار او ولسوالیو لسګونو دینی عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې افغان طالبان دې د پاکستانی طالبانو په شان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دینی عالمانو وویل دوی حاضر دي چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راستولې.
د کندهار ښار په مئی جامع جماعت کې په جوړ سوی د غونډه کې دینی عالمانو وویل چې دوی د بې طرفه دینی عالمانو په توګه د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دریمګړي په توګه د سولې د خبرو اترو لپاره منځګړیتوب ته حاضر دي. دینی عالمانو وویل چې افغان طالبان دي د پاکستاني طالبانو په ډول د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي او هر ډول شرطونه چې لري هغه دي د خبرو د لارې مطرح کړي.
پاکستان چې د موجوده حکومت سره په مقابل باندې ولاړ شي خو اوس خلکو ته وایي چې نور دا وطن بلا ستړی دا وطن بلا د جګړو د وینې تویولو د دې تعقل که چیرې داسې چې ستا مخالفت د ده سره وي مخالفت د تعقل له مخې ورسره حل کړي ورسره کښېنه پرې امید باندې که ته واده صلاحیت دې نه لري زه ته سره نه کښېنم خبرې نه ورسره کوم زه د دې ځای د دې لایق نه بولم خو په لومړي قدم کښې ته ورسره کښېنه ته خپل شرایط ورته وړاندې کړه که ده د حلېدو د ده د کمېدو د ده احساس سره پر یو لور باندې د تګ وخت درلودی ورسره ولاړ شه که نه یې وروسته بیا له ده سره هغه مشر چې دی لري چې امریکا او انګلیس پلانې پلان چې هغه سره کښېنه په دوم قدم کښې له هغه سره خبرې وکړه پرېږده د خدای په یاد باندې نور دا 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 وطن مه ورانوه نور دا وطن مه پر بانک جوړوو نور ته چلوډې را وړاندې او یا ته باید جوړې رشې په وړاندې د خدای رحمت درته نیولې دي د قرآن رحمت درته نیولې دي د نبي علیه السلام رحمت درته نیولې دي ته دغه مسجد ته دغه مهبانه کړې رحمت درته نیولې دي د خدای پاتې نور ته مې دا وجې دشمنان ته مه مسایده کوو چې دا وطن وران ویجار و خراب
نور د همسایه هېوادونه وینو لکه پاکستان چې خپل د طالبانو سره دوی سوله کوي نو دا زمونو تاسو د پاره پکار ده دا بس را باید جنگ بس کړو سونه سره وکړو د اتفاق او اتحاد تاسونه سره ورکړو نور دغه جنگ ته خاتمه ورکړو او نور خپل مندې او خوندې ونه ژړو.
دیني عالمانو دغه راز د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات خورا مهم وبلل او د خلکو یې وغوښتل چې د ولسمشر په انتخاب کې له دقت څخه کار واخلي.
هغه چاته رایه ورکړئ کوم چې د دې وطن په خیر دی، مته پر قومیت باندې، مته پر عصبیت باندې، مته پر پیسو باندې، مته پر یو بل دغه باندې ولاړ څه پر مقبولیت ولاړ څه هغه چاته ورکړه چې واقعیت دی
د غونډې په پای کې دیني عالمانو یو پریکړه لیک هم خپور کړ او د دولت او وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې د دیني عالمانو پریکړې ومني او د سولې لپاره دې مذاکرات پیل کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان په خپلو کمپاینونو کې د ولسمشر حامد کرزي له نومه استفاده کوي. د دې کمیسون مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل کاندیدان باید له دې کاره ډډه وکړي. نور حال د مرزي احمدزی په راپور کې واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان هڅې کوي چې د ولسمشر حامد کرزي له نوم نه په استفادې له ملي سوداګرو څخه د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره پیسې راټولې کړي. د دې کمیسون مشر ستار سعادت د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس کې په دې اړه د کوم کاندید نوم وانخیست خو ویل دوی سوداګرو ته وایي چې ولسمشر ترې ملاتړ کوي. ښاغلي سعادت همداراز زیاته کړه چې ځینې والیان او ولسوالان هم خلکو ته داسې ښیي چې ګواکې ولسمشر کرزی له یو مشخص کاندید نه ملاتړ کوي او په دې توګه انتخاباتي کمپاین کوي، خو هغه ټول کاندیدانو ته خبرداری ورکړ چې له دې کاره ډډه وکړي.
دا خام اطلاعات کمن ته دا مسله معلومه شي او کدا اطلاعات پاخه شي دا به تاسو سره موږ شریکو، خو مخکې له مخکې نه غږ کوو په ټولو کاندیدانو باندې. د افغانستان دا انتخابات ډیر حساس دي او دا د افغانستان په تاریخ کې ډیر یو ناری او نازک لاره دا مو مخامخ کاندیدانو ته هم ویل هیله درنه کوو موږ هم په داسې یو وضعیت کې ما چوي چې موږ جدي برخوردونه وکړو. لطفا په خپل کمپاین کې هغه دینی او افغاني اخلاق خبریات کوي، خو د انتخاباتو حقوقي نظام ته جدا توجه وکړي.
ښاغلی سعادت زیاتوي چې د موضوع د وزیرانو په شورا کې هم مطرح کړي او ولسمشر یو ځل بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې ولسمشر په دې غونډه کې ویلي د هیڅ کاندید کمپاین کوونکی باید د دل نوم نه ګټه وانخلي. ولسمشر کرزي ویلي د هیڅ کاندید ملاتړی باید خلکو ته دا غلط معلومات ورنکړي چې ګواکې ولسمشر یې ملاتړ کوي. ښاغلی کرزي په خو هم سوسو ځل ویلي وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې درې ورکړي ول حق لري، خو هیڅ کله به دیو ځانګړي کاندید په ګټه کار ونه کړي. نموړی همدارس ټولو دولتي ادارو ته امر کړي چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو څخه ګټه وانه خلی.
د ارغندیوال په مشهد حزب اسلامي څنګه د ولسمشهد نومان ډاکټر عبدالله په ملاتړ په کونړ کې غونډه وکړه. د غونډې برخوالو وویل کڅام دوی له جمعیت اسلامي سره په خواستون زیدر لودي خو او یو دیو بل کسانی سره وژلی خو اوس ته یو ملي احساس لمخي یو ځای شوی دی. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د حزب اسلامي غړي مولوي رحیم الله په خپل خبرو کې وویل دوی به داسې کاندید ترای ورکړي چې د بریالیتوب په صورت کې اسلامي حدود پلي کړي او په هیواد کې روانو جګړو ته د پېټکې کېږدي.
دا غوښتنه له ټولو کاندیدانو نه ده، خو خاص کر چې هغه چا ترای ورکو هغه نم دا غوښتنه چې ستاسو په کارونو کې به اول دین ساتنه د شرعي قوانینو جاری کول به چې هغه څوک مونږ غواړو چې هغه په افغانستان کې امن د مال او د سر د حیا او د ناموس او د خاوري تحفظ او ساتنه کوي. په ملک به د مجرمینو د مفسدینو د ورانکارو خلکو جزاګانې به ورکول کیږي.
مولوی طالب به وای حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د جهاد په محال او له هغې وروسته ډیر زیات خپل منځي جنگونه کړي، له یو بلې په سلګونو کسان وژلي، خو اوس د یو ملي او اسلامي احساس لمخې دواړه ګوندونه سره یو ځای شوي دي. که څه هم چې غونډه د ډاکټر عبدالله په ملاتړ جوړه شوې وه، خو ویناوالو په ځانګړې توګه مولوی طالب وویل دوی به هغه چا ته رای ورکوي چې څوک د ملت په درد درد دردمن او په هیواد کې سول را وستل شي
غوښتنه به همدای حکومت ته باره به د ځانګړي خدمت اراده کوي ځکه په مجموع کې کونړ د ټولو نه وروسته پاتې ولایت دی په ټولو ولایتونو کې هر څوک چې مخې ته راشي خو موږ ته پاغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې زمونږ ورسره اخلاص یې
په کونړ کې په داسې حال کې د ارغندېوال حزب اسلامي یو شمیر غړي د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډه کوي چې تیر ورځ په کابل کې د حزب اسلامي نور غړو ډاکټر عبدالله عبدالله سره د پریکون پریکړه وکړه.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
په روانه خبرونه کې د ولسمشر له یو کاندید داود سلطان زوی سره ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس په زبیر ژمندر ته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د دلوې د میاشتې د شپږویشتمې نیټې په اړه چې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو پنځویشتمه کلیزه ده مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. ویسالی کلی څومره چې پر افغانستان د روسانو یرغل د غندنې وړ دی، همدومره د ولس له بریا سره د جهادي مشرانو ملنډې د غندنې وړ دي. سر مقالې کې پوښتنه مطرح شوې چې ولې نن افغانان د روس د ماتې ورځ داسې نه لمانځي چې ورسره ښایي. د سر مقالې لیکوال یې په ځواب کې ویلي دا ځکه چې روس مات شو خو افغان ولس فاتح نه شو. په سر مقالې کې راغلي که افغان ولس اوس رښتینی خواخوږی او وطن دوست زعامت ونه مومي نو غمیزې به تکرار شي. محور ورځپاڼه په خپل سر مقالې کې لیکلي د روسانو له وتلو وروسته په پنځویشتو کلونو کې د افغانستان په حالت کې کوم خاص توپیر رانغی. د افغانانو مرجوب له روانه د غیر متوازنه اقتصادي حالت، د جنګ سالارانو واکمني او بې اتفاقي تر اوسه په دې ملک حاکمه ده. محور لیکلي د روسانو له ماتې تر اوسه پورې یوې لویې کمزورۍ ته اشاره کوي چې افغانان سیاسي رهبري ته جدي اړتیا لري. سر مقالې کې راغلي راتلونکي انتخابات د یو زعامت د ټاکلو یو ښه چانس دی. محور په خلکو غږ کړی داسې یو کسترای ورکړ چې د هیواد د وضعیت د ښه کېدو توم نه پکې وي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي د روسانو ماتې د نړۍ د یو ستر زبر ځواک په وړاندې د افغانانو ستره بریا وه. ورځپاڼې لیکلي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې زبر ځواکونو ته ماتې ورکړې خو د سیاست په ډګر کې بیا ماتې خوړلې. په سر مقالې کې راغلي ولسمشر حامد کرزي هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لویې جرګې ته وویل افغانان د متجاوز دښمن په وړاندې په جنګ کې کامیابه دي خو په سیاست کې ناکامه. د سر مقالې د لیکوال په باور د بهرنیانو لاسوهنه او د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي تر ټولو لوی علت دی چې له امله افغانان تل سیاست بایلي. ملي باور ورځپاڼې په انتخاباتو کې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پر دریز تبصره کړې چې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه یې ملاتړ اعلان کړی. په سر مقالې کې راغلي د ګلبدین حکمتیار وروستی دریز له خلکو سره دا هیلې پیدا کوي چې ښایي وروسته له دې جنګي ډلې خپلې توجه له جګړې څخه سیاسي فعالیتونو ته واړوي. ملي باور لیکلي افغان دولت باید له دې حالت څخه په هنر ګټه پورته کړي او له انتخاباتو وروسته هم وسلوالو مخالفینو ته د لا ډېر سیاسي فعالیت زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال جیفری فیلټمن یو ځل بیا افغانستان ته د ښې ملګرتیا او مرستو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فیلټمن دغه څرګندونې له یو شمېر افغان چارواکو سره د ملاقات په مهال وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال په یو دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی او پرون خپل سفر پای ته ورسو. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي مرستیال د سفر هدف دا و چې په دې هیواد کې د خپلو کارونو د څرنګوالي جاج واخلي او افغان حکومت ته په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویان نظیف الله سالارزای وایي جیفری فیلټمن افغان چارواکو ته د هر اړخیز ملاتړ ژمنې ورکړې. دا چې د ملګرو ملتونو د استازي افغانانو ته څه پیغام درلود خاغلی سالارزی په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
دا هو اساسي پیغام دا و چې ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره بیا هم یو نشتې د اتکا وړ او مخلص شریک په افغانستان لپاره پات شي. هغه راغې او ځای خپل د نشتې نه وغوښتل چې ویني او د پخوا کې دا هم ولیدل چې په بیلابیلو برخو کې ملګری ملتونه افغانستان ته څه کارونه ترسره کوي.
د ملګری ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال په دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی او د شنبې په ورځ خپل سفر پای ته ورسېد. کاوه. د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستیال په توګه دا افغانستان ته د جیفری فیلټمن لومړنی سفر و. فیلټمن په دې سفر کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو او بشري حقونو کمیسیونونو له چارواکو سره جلا جلا غونډې درلودې او په مزار شریف کې یې هم له خپلو کارکوونکو سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې فیلټمن د سیاسي انتقال لپاره راتلونکي انتخابات مهم وبلل او د دې انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. که څه هم د راتلونکو انتخاباتو په څارنه کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، خو د انتخاباتو د مالي ملاتړ لپاره افغان حکومت تل د دې سازمان رول مهم بللی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت برابر 10:30 شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته.
د 1993 کال ولسمشری انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ په نننۍ مناظره کې اشرف غنی، احمد زید، زلمی رسول، هدایت امین ارسله، عبدالقیوم کرزی او محمد نادر نعیم برخه اخلي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید پرون په کندهار کې د کرنې او ټکنالوژۍ پوهنتون په پرانیست کې وویل چې هیواد یې غواړي د افغانستان په وسط سرخی الوتکې ورکړي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي په پټي کوټ ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې چې پرون پیل شوي 11 وسلوال مخالفین وژل شوي. نړیوال استازي لختر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسولې. د سولې په دغو خبرو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی. یوکرایني مخالف فعال دیمتری بولاتوف چې تیره میاشت تر شکنجه او نیول کېدو وروسته جرمني ته تللی وایي ښایي په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه وکړي.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودازل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریز کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړي. ښاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستی. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردۍ په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او 8 کاله په آریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازي وو. خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګې ته لاره پیدا نه شوه کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، موږ ته هم وخت راکړئ.
تاسو نوم د ټول اوریدونکو نه مننه.
سلطان زوی صاحب، څه علت شو چې تاسو ځان کاندید کړ د جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوند کې هر سړی باید خپل د ځوند هره لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، څه دې کړي دي، څه معصویت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ځوان د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمول لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول او په دې اساس نوې نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمول لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابه ایچ سرای سیاسی دگر که دغه جمهوری ریاست کاندیدو لپاره سرای زن چمتو کی او دیداره سمول لپاره اقدامات.
نو بوست سمر دادمن یاسی چه تاسو بدا انتخابات گرتی که دیسی تاسو دی جنو پلویانو سرم دا فکر وی چه تاسو سر غاٹ گندونو ندی چه اطلاف نده کرده و نه هم دی تاسو دو ماوینین لغاٹ و گندونو اطلافونو چه خدی چنگ که دیسی تاسو کامیاب سی یا ندومر دادمنی؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسی ډلم کوته وي دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسی ډلونه دا کار شروع شو په بون کې افغانستان د یو جنگی غنیمت پایس نه دی یو هیواد پایس نه دی یو ولس پایس بلکې د یو جنگی غنیمت پایس د همدغه سیاسی ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د آرامول لپاره افغانستان تقسیم شو د دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي دوی که یو بل سره یو ځایېږي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي که تاسو دغه کاندیدان ووینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم
اوس را دوی تاسو د پروګرامونو په باره کې افغانستان داسې هېواد ده چې دغه د جنګ کې د تیرو دېرشو کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنګ به د یوې ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغې نه نقل قول وکړو هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونسو د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو د افغانستان د یو جنګي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل شو او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول
اوس باید څه وشو
اوس دې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي هغوی سره خبرې روان دي زما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره غوره کړې وه او تاسو مسلح راځئ که مونږ غواړئ چې دغه مشکل حل شي راځئ مونږ سره ودرېږئ حکومت کې به هم ځای درکړو د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل شي مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ شي د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای شي نو مسلحانه مخالفت ته ضرورت نشته که دغه دولت غواړو چې بدل کړو دغه اداره بدل کړو راځئ یو ځای شو او د مونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده بله لاره یې داده
چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي
بله د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره مونږ نومې اوس درته ناخلم ولې پیشله وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستې نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم مګر هغوی پخپله ما ته مراجعه کړې ده هغوی سره ما خبرې کړې دي هغوی ته پیامونه لیږلي دي مطلق خبرې روانې دي او بل شی چې ورته وایم طالبانو ته د ما خبره رسېدل ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیاب شو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري اصلاحات راځي د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای شي د یو سم کاندید سره یو ځای شي
اصل تنظوی صاحب هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي نو تاسو دې ته آماده یې چې د شرطونه په جای سي
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي یو برلاسي ډېر شرایط وړاندې کوي مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي خبرې اترې چې وسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي د هر شي لپاره د حل لاره شته
فکر نه کوي چې دا د سولې په مخ کې به لکه څنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډي یوی به یو خنډ جوړ کړي
پاکستان
یوی نه غواړي چې دا کار وشي
پاکستان اوس چې خنډ جوړي د دې لپاره خنډ جوړي چې پیږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سره بیا هغې سره ټوکې نشي کولی هغې سره بیا مونږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوی د روابطو په ترس کې
پاکستان ته به مونږ د خبره سرګند کړو چې یو قوي افغانستان، یو واسبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کیږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه
جوړه ډېره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت نه لري.
نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد مینځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې 4 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد. لویترین فقر بی اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کې، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګي سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې کار کېدای شي.
سلطان زوی صاحب، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنې په دې معنی چې دغه روانې جګړې او دغه نامنۍ بهرني عوامل نه لري.
ګوري، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي چې کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د مونږ پلاس کې دي، دا باید مونږ له منځه ویسو. که خارجي عوامل باندې نیوکې لرو او د مونږ له لاسه نه کېږي چې هغې ته تغییر ورکړو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ مونږ د مونږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکړو، چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نه سي.
د امنیتی سند په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتی تړون وخت د هغې مور امضا شوی ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتی تړون بحث یو مزهک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوه چې دا امضا سي، درېیمه ورځ کې شاګرد څوک چې امضا دی نه سي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنگ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه وویني ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند شي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکای هر اړخیزه روابط قانونمند وي او بل د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکای مسولیت دی.
یعنې دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم. اول چې افغانستان کم دغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامني وي، د خارجیانو د لاسوهنو لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدګي وشي؟
مننه سلطان زوی صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به مو سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امورو پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بی دریغه او بدون مراعات نه، په قاطع توګه په ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلیه پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده چې تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستی سي، او مونږ همدغه دولت غواړو چې اوسو، چې د یو سیاسي تعهد او ارادې په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دو کال بعد نسی لیدلی. ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت په حیث، هغه له منځه ځي. اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی، پاس نه اصلاحات شروع سی، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوی دی. یوه کارخانه ده، په کارخانه کې ټول پروګرامو کې زموږ هدف د فقر کمول دی، د شغل او اشتغال زیاتول دی. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله موږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات دي، یو وستمه پیړۍ سره مناسب تحصیلاتي او برابري. دوام په کارخانه په برخه کې میکانیزه کارخانه او بومي کارخانه دواړه د ترویج او د ښکول لپاره موږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې موږ یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته موږ رسیږو. صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید موږ مایسته راولو، او د افغانستان د صادراتو لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخه هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداري او جنگلاتو کې موږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع، د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره موږ د ځنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادرات لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی، چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده موږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتی ټکنالوژي په اړه کې. موږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350,000 نوي شغلونه خلقو، چې د افغانستان د مینځنه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي، همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او ماليزیا نه کیږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام ده چې موږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره موږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو. د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې عیار سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرسه معدن د موږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
مننه. د موږ د مرکې وخت هم لږ پاتې ده. سلطان زوی صاحب، یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ په دې اړه؟ کله چې لنډ مال ورکړي
ښځه د یو نارینه پایس باید موږ ونه وایو چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنه کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکومه. اوله دغه مزهکه خبره ده چې یو نارینه ووایي چې ښځو ته دا ورکومه، دا نه ورکومه. ښځه هم د خدای مخلوق دی، او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه خلق کړی دی، ښځه هم خلق کړی دی. هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده، چې دا نه یوازې وساتي، بلکې د دې د پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي. د موږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي، او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور ضعیف دولت لیست د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د موږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلي کې پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه شي، خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي، او د نارینه په مقابل کې یو جګتر عیسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته په نظر ګوري، په افغانستان کې جنگونه تیر شوي دي، ځینې کړي او ځینې خلک، عام خلک هم د دغو خلکو چې په دې جنگو کې لاس درلودو دغو محاکمه غواړي. دې مسلې ته په کوم نظر ګوري؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یوه برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولای چې مراعت کړو. حق الله او حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوا موجوده، کوم اتهام موجوده، مونږ به د هغې د زمینه مساعده وو چې هغه خلک خپل دعوا او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمې ته لاړ شي، او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ شي او حل ورته پیدا شي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جورنسی. د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وین نه به ډک زخمونه وي.
د جمهور ریاست انتخابات ته کاندید ښاغلی سلطان زوی ډیره مننه چې مکتمو د مرکه وخت راکړ.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت منو اوریدن کو سلامونه می و منی سکال په کابل کې د وچ میوې مارکیټونو ته سینځله ډیره راغلې ده. دکانداران وایي سینځله باران نه ده وهلي. وابورو چې په افغانستان کې څو ډوله سینځله کیږي، خلک یې په اړه څه باورونه لري، او یونانی طبیبان یې کومو ناروغیو ته ښه بولي. دا مطلب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، سنځله د ګوتو د بندونو یا د زیتونو د دانو په اندازه د ونې میوه ده. ونې په معتدله هوا کې ښه وده کوي. بخملي نری نری براق پاڼې لري، لکه د ولی او زیتونو پاڼې. ونې اغزنه ده او له 2 تر 5 مترو پورې لوړیږي. دوبی ګل کوي او د منی په سر کې میوه پخیږي. د میوې خوند یې خوږ او تریو بخوند دی. یونانی طبیبانی مزاج وچ یاده بی، گل خوگ اتر لری او پا زینو در ملوک هم استفاده ورنکیگی. ده سنزل لمرنه مینه شمالی آسیا گرنه لکیگی. نور معلومات به ده کرهن وزارت ده دایمی باغداره مسئول عبدالغفار مجید را کری چه پا افغانستان که چو دوله سنزل لکیگی، خلکی چنگک دی او کم دولی خده.
سنجد دیر سابقه دار ونه دی اصلا دی قفقاس بغیرونه که دار پیدا شویده بیا ایستا استم چون خلق ووی در چه دار یا میوه دار دار آستا استا تریش شویده پا دور زایی نکی در افغانستان که تقریبا اشپک نو سنجد روزلکی گی طول ولایتو در افغانستان که دیر خم خرموی سنجد دار در افغانستان در طول و زایی نو که دار کولش چه او روزلشی دار اصلا باغون نرلی چه پا باغون که در دیواله پا سنگ که و در پاس زایرونه خب مونگ کوشش که و چه در چون یو خط میوه در پا خصوص چه در اوچیگی او در خط صادرات کیگی پا دی قانون تا تشویق که و چه در باغونه در جولوی او از پلوگر که دیر خط سنجد روزل کیگی اصلا سنجد خود پا دی پا افغانستان که روز خسته شخهی او بیا روزل کیگی نو مونگ بیزیال باسو چی اگه چی خرمایی سنجد در پیوان شی نتیجه ورکی میوه ورکی او
د کابل ښار د میوې منډوي ته سږ کال سنځلې ډېرې راغلي. حاجي میراج الدین چې له 1.5 کلونو راهیسې د وچې میوې کاروبار کوي وایي مارکیټ کې 3 ډوله سنځله مشهوره ده.
مونږ سې لرو دا ښې سنځلې لرو، خرمایي ورته وایي، د لاګر نه راځي، د میدان وردګو د ولایت نه راځي، او دا بدرقمې دي، هغه الوایي دي، هغه الوایي سي دي، او د شمالي د کوهستان د جوی نه راځي. خاصه کې سي دا ډېرې وړې وړې دي، ګردې ګردې دي، اتبر خلک نه خوښي. خرمایي سي دي دا خواله داسې د پوستکې نه جدا کیږي، او خوند یې ترش ده. دا الوایي سي دا خوږي دي، هغه به د پوستکې نه جدا کیږي، او مزه یې د ترش ده، مایل هغه څه خوندې ده، ترش ته ده، او دا الوایي سي دا ډېره خوږه ده.
د ښاغلي میراج الدین په وینا خلک سنځله د ځینو ناروغیو لپاره هم ښه بولي.
نو ډیر خلک چې اخر اکثر خلک دلته د دوا د پاره مخلي دي، مثلا بعض خلک وایي چې د سر خوږی سړی ولري د معدې تاثیر په سندل سي، ما خپل دوه درې واري مې سر خوږی ده نو خړل ډیر ګټه راته وکړه.
په منډوي کې دکاندارانو په سنځلو نمونه ایښي، هغه چې تر ټولو وړه دانه لري هغه خسک بولي. نه پوهېږم خرمایي او حلوایي سنځلې به څنګه پېژنو. یو ځل بیا ښاغلی میراجالدین،
خرمایي سنځلې چې دي هغه داسې اوږدې اوږدې غټې پوستې دیګ ده، او دا لوی چې دي هغه خوی خوی دي سپینوالی کمې ډېرې سري، او د شمالي او د وردګو سنځلې چې دي دا برګې دي سپینوالی سروالی لري، خو خرمایي چې دي هغه داسې دیګې دي، او دا لوی چې دي هغه خوی خوی دي پوستکې قوارتن چې ورته وګورې خرمایي اوږدې دي دا لوی ګردې ګردې دي.
فدا محمد منډوی بل دکاندار دی، دی براته وایي چې په څه دلیل سږ کال د سنځلې حاصل ښه و او دی د ورځې څومره خرڅوي.
سنځله زیاته سوې ده او بارانو نه ده وهلې، او مخکې کلو کې بارانو وهله، او سږ کال سنځله ډېره ښه ده، نرخ کې هم ده او خریدار هم زیات لري. انشاءالله سږ کال چې دا مقصد منکت شپږ منه او منه تمنه لسکه مونږ زیات هونده خرڅېږي، د نوروز دپاره خلک زیات اخلي، د خرید زیات په نوروز کې د یو تحفه یو هغه ګڼي چې او چاته ورکوي، یا په میوه کې اچي میوه کې ګډون لري، دغه څو رقمه میوې په نوروز کې ګډي کیسه.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. غلام جیلانی د منډوی بل دکاندار دی و مان د سنځلو په اړه مرکه ورسره کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
د سنځلو د ونو په ایسه کې اوسراته وای خلک قلمک دی زړه یک دی
دا قلمی کې خودل کېږي. دا سنځله
یو خپدی کې سنځله خرمایي غټه سنځله
سا کال تقریبا د 2 کیلو تر 300 پورې خرڅ تیر کال ان 1500 ته 2 کیلو وخته لږه دا زیات ډیر خلک زیات کوي نسبتا.
په منډی کې دا خه خرمایي د کوم سیمه ده؟
خه خرمایي سنځله میدان وردګ نه خه اغه راځي لوګر نه مرزي، خو ما سره چې خپل زی پیژنم د میدان وردګو سنځله خه سنځله
د خلک بیا څنګه وچي په ونه کې را څنډي وچي
دا خو ونه کې وچيږي، خو سي ونه کې زیاته وچنه سي خده دا سي لګ نام ولري، یعنی لګ پاستوي سي ډیر کله کوي اغه خلک ډیر نه خو کوي
خلک وای مار ور سره څور سره.
نو مونږ سي په خو اورې دلیو کوم وخت کې به سي دا سنځله ګل سوله، په دې وخت کې به نو اکثر اغه مرغی به د سنځلو په سر باغه کې دي. نو باز ما خپل لیدل دي مونږ وطن کې، نو اکثر به د سنځلو کې به ماران وو. نو البته دا بوی به په دخله کېږي، د سنځلو ډیر کاسته بوی لري.
ښاغلی عزت الله وایي چیرته چې د سنځلې ګل وي هلته میاشې نه ګرځي.
د سنځلې رنگ بیل خوند لري او دغه په ګل کې بیل خوندونه پراته دي. نو د سنځلې نه چې کومه تر جوړیږي هغه ډیر خولیا تر دي. او بل خبره دا چې کله چې سنځلې ګل په خونه کې وساتي نو هلته ماشه نه راځي. زمونږ شاعران او لیکوالان هم د سنځلې ارتباط باندې شروع نه ویری دي، لکه دا چې وی چې په انتظار کې دی ولاړ سره د منګولې دي خوش ته به تکل راځي په خې سنځلې. او زما خپلم سنځله ډیره خوښیږي د پوستکي سره خرمه.
د دکاندارانو په خبرو کې مو اوریدل چې سنځله خلک د ځینو ناروغیو لپاره هم ښه بولي. په همدې اړه به د کابل د یوه یونانی طبیب خبرې هم واورو.
حکیم قاری شفیع الله یوسفزی، رئیس د طبیبانو سرتاسری افغانستان. سنځله دا یو ډېر ښه خاصیتونه لري. یو خو عام طور سره چې کوم ننو ډېره ښکلې خوشبو لري، خوشبو لګول سنت طریقه هم ده. نو خصوصا د سنځلو خوراک هغوی ته د غاښونو یا د خولې بدبویي دپاره ډېر زیات ګټورې دي. او دې نه علاوه د معدې د تفخیر دپاره یا د معدې د رطوباتو دپاره، د معدې د اسید دپاره، د معدې د تیزابیت دپاره چې څوک یې معده مې سوځېږي د هغې دپاره زیات مفید دی. حتی چې د معدې په زخم کې هم ډېر ښه رول لري، ډېر ښه کار کوي، د سترګو نظر ورسره هم ښه کېږي. او بیا دې نه علاوه تقویه هم خصوصا زمونږ مردانه چې کوم ورونه دي هغې دپاره د تقویې چې بعضې کوم شکایتونه هغې لري هغې دپاره ډېره ښه ګټه رسوي، ځکه چې د دې خاصیت مجافف دی. او بیا چې څوک په دې بستر کې د ادرارو شکایت لري هغه ته ډېره ګټور دي. د دې پاڼې مونږ په دوایانو کې استعمالوو، مختلف امراض دپاره خصوصا د معده امراض دپاره خو باز کسان چې هغه جبونه تی ډکی خوري هغه هم نقص لري بیا معده جام کوي او بیا ګردو باندې هم یو څه اواریز غرزې زکه د مجفف ته د ګردو بو د وچوالي سبب یا دا ګرځیدې شي که څوک علاقمند سنځلوي په افته کې د نیم کیلو نه زیات باید اجازه ورته ورنه کول شي د ورځې چیرته داسې یو شل دانه سنځلې 25 یا 10 سنځلې او خوړل شي نو مفید ډېر ګټي تر دې پورې چې د وجود د دردونو کې هم کار کوي
قدر منو اوریدونکو خبرونه هم دوم را کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاسیا 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسئ
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.